دوی بجی شپې د ازادي راډیو د دې سات خبرونه ولایت په ولایت پروګرام ته ځانګړي شوې ده. السلام علیکم. مخکې تر دې چې زما همکار دا خبرونه تاسو ته وړاندې کړي، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له صالح محمد صالح څخه و.
د امریکا دفاع وزیر وایي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل له پلان سره سم روان دي. په میدان وردګ کې دوه نفوذي کسانو او سرتیري وژلي. د امریکا یو چارواکی وایي واشنگټن 2015 میلادي کال اټومي تړون ته د ستنېدو لپاره ایران ته خورا زیات امتیازونه منلي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت له افغانستانه د امریکایي او ایتلافي ځواکونو د وتلو د بهیر د خوندیتوب لپاره په افغانستان کې نورې درانه بم غورځونکي او جنگي جټ الوتکې ګمارلې دي. د امریکا دفاع وزیر لوید آستن پرون پنځشنبه له خبریالانو سره په خبرو کې وویل نږدې یو اونۍ کېږي چې له افغانستانه د سرتیرو وتل له پلان سره سم روان دي.
The president has decided to end America's involvement.
ولس مشر پریکړه وکړه چې زموږ په خورا اوږده جګړه کې د امریکا ښکېلتیا پای ته ورسوي او موږ کټمټ پر همدغه چاره بوخت یو. تر اوسه چې دا دی ایله یوه اونۍ تیره شوې، د ځواکونو کمیدا له پلان سره سم روانه ده. ورسره جوخت په امنیتي برخه کې له خپلو افغان همکارانو سره د اړیکو یوې نوې دوه اړخیزې بڼې ته اوړو. دلته به موږ په یوه جلا بڼه د خپلو ګډو موخو لپاره کار کوو.
د امریکا د لوی درستیزانه د کمیټې مشر مایک میلی ویلي چې د ځواکونو د وتلو د بهیر د خوندیتوب لپاره شپږ بی 250 ډوله لری واټنه بم غورځونکي او 12 اف 14 ډوله الوتکې ګمارل سوي دي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د می میاشتې له لومړۍ نیټې پیل سوي او د سپتمبر 13 به دوام کوي. شغلی میلی ویلی د دغو ځواکونو د وتلو د پروسې له پیل راهیسې وسلوال طالبان هر ورځ د افغان دولت پر اهدافو په اوسط ډول د ورځې له 80 تر 160 حملې کوي. د ملي امنیت شورا ویاند وایي وسلوال طالبانو په تیره یوه اونۍ کې پر افغانانو خپل بریدونه زیات کړي دي. رحمت الله اندړ تیر شپه په یو ټویټ کې ویلي په تیر یو کال کې په افغانستان کې یو امریکایي سرتیری هم نه دی وژل سوی، خو یوازې په یوه اونۍ کې طالبانو پر افغانانو 870 بریدونه کړي دي. شغلی اندړ پوښتنه کړې دا کوم ډول جهاد دی چې یوازې د افغانانو پر خلاف روان دی. د وسلوالو طالبانو ویاندویانو که څه هم د شغلی اندړ د دغه بیان په اړه تبصره نه ده کړې، خو تر دې مخکې د بریدونو د زیاتېدو مسؤل افغان دولت بللی و. د ملي اردو یو چارواکی ادعا کوي چې په بغلان ولایت کې سلو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د افغانستان په شمال کې د کومانډو لومړی لوا قومندان ډګروال صفی الله محمدي نن رسنیو ته په یو لیږلي ویډیوي پیغام کې وویل وسلوالو طالبانو ته په تیرو 48 ساعتونو کې دغه مرګ ژوبله په نهرین، مرکزي بغلان او د هنۍ غوري ولسوالیو کې اوښتې ده.
تر سلو ډیر تلفات لري. دوی له ملي پولیسو، ملي امنیت او ملي اردو سره په مخامخ جګړه کې وژل سوي. تیر شپه د تازه دمه ځواکونو له رسیدو سره د دوی مرګ ژوب له زیاته سوي ده. که خدای کول زموږ عملیات به دوام لري.
بلخوا دفاع وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي په بغلان ولایت کې دفاعي او امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. په بغلان ولایت کې په وروستیو ورځو کې جګړې زیاتې سوي او تیره چهارشنبه بورکا ولسوالي هم د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغله. چارواکی وایي په میدان وردګ ولایت کې دو نفوذي کسانو د ملي اردو و تنه سرتیري وژلې دي. د 203 تندر قل اردو ویان ایمال خان مومن نن ازادي راډیو ته وویل دغه پیښه تیر شپه په میدان ښار کې سوي ده.
د مرکز اړوند د پولاد خان په سیمه کې زمونږ یو پوسټه ده چې په دغه پوسټه کې دو نفوذي کسانو طالبانو سره لار پیدا کړې. پوسټه تر نه وتی دي او زمونږ و تنه سرتیري په شهادت رسولي دي. یو تن یې ټپي کړی.
شغلی مومند زیاتوی چې نفوذی کسان تر پیش وروسته لسمی تشتیدلی او د پوسټې ټول تجهیزات، وسایل او وسلې لزان سره وړي دي. د دې حمله مسؤلیت روسه چا نه دی منلی. د کابل برېښنا شرکت وایي د کابل په کلکان ولسوالۍ کې د وارداتي برېښنا د دوو نړول سویو پایو جوړول پیل سوي دي. د دغه ریاست په وینا دغه دوی پایې نن سهار وختي په میرزاخیلو سیمه کې د ماینونو د چاودنې په نتیجه کې نړول سوي او درېیمه پایه یو څه تخریب سوې ده. تر پیښې وروسته د کابل او ځینو نورو ولایتونو د برېښنا جریان پرې سوی دی. د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. یو امریکایي چارواکی وایي متحده ایالاتونو د 2015 میلادي کال اټومي تړون ته د ستنېدو لپاره ایران ته خورا زیات امتیازونه منلي دي. د امریکا د حکومت یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی د هغو مذاکرو د څلورم پړاو په درشل کې دا څرګندونې کړې چې هدف یې د اټومي تړون بشپړ تطبیق ته د واشنګټن او تهران ستنول دي. دغه چارواکي چې پرون یې په یوه ټلیفوني کنفرانس کې څرګندونې کولې وویل ایران دی نور د لویو امتیازونو تمه نه کوي. د ویلي چې ناکامي او بریا اوس په دې پورې اړه لري چې ایران د دغو امتیازاتو د منلو لپاره سیاسي پریکړه وکړي او بیرته د اټومي تړون تطبیق پیل کړي. په ویانا کې د روانو خبرو هدف دا دی چې واشنګټن ته د لارې یوه نقشه برابره سي چې له ایرانه بندیزونه لرې کړي. په زمین کې ایران هغه لګول سوي محدودیتونه رعایت کړي چې پر اټومي پروګرام یې لګول سوي وو. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي دی غواړي چې واشنگټن بیرته اټومي تړون ته چې پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ورڅخه د امریکا د وتلو اعلان کړی وو ستون سي. د جاپان حکومت نن پر دې غور کوي چې د می میاشتې تر پایه په توکیو او دریو نورو سیمو کې د کورونا وایرس له کبله نافذ سوی بیړنۍ وضعیت وغځوي که څنګه. تبد اصل کې دا چې په جاپان کې د دوبی پر مهال د اولمپیک سیالۍ د جولای پر درویشتمه پیلېږي چې کم وخت ورته پاتې دی. د سپورت د بیلابیلو رشتو څخه باندې 11,000 لوبغاړي به په اولمپیک کې برخه واخلي. دغه سیالۍ تیر کال د کورونا وبا له کبله وځنډول سوې. جاپان له مخکې پریکړه کړې وه چې د اولمپیک لپاره له بهره د نندرچانو ورتګ منع کوي. اندېښنې شته چې په توکیو او نورو سیمو کې د بیړني حالت دوام د اولمپیک لوبو برخلیک هم له ګواښ سره مخامخ کولای سي. په جاپان کې که څه هم کورونا وبا د نورو هیوادونو پرتله لږ خپره سوې خو د واکسین بهیر پکې پڅ روان دی.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
خلاص د سی پلانونه دي
پکتیکا کې هم مور بدون شک مثبت تغیرات.
دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له دوو تر درو بجو
له ازادي رادیو سره.
السلام علیکم. د ولایت په ولایت د خبرونې درنو اوریدونکو ز احمد تکل د خبرونې ته ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې تخنیکی لارښوونه طاهر روحان کوي. د نن په خبرونه کې د هلمند ولایت پر ستونزو خبرې کوو. هلمند د مساحت له پلوه د افغانستان تر ټولو لوی ولایت دی. د دې ولایت نفوس نږدې 1,400,000 ته رسیږي. که دقیق وایم نو د مهاجرت د نړیوال سازمان لخوا د خپرو شویو شمیرونو له مخې چې نږدې یوه میاشت مخکې خپرې شوي د هلمند نفوس 1,315,514 کسانو ته رسیږي. هلمند له هرات وروسته تر ټولو د زیات شمیر بې ځایه شویو کورنیو کډوالو کوربه هم دی چې شمیر یې نږدې 445,000 کسانو ته رسیږي. په دې خپرونه کې مو د هلمند والی نبی الهام ته هم د ګډون بلنه ورکړې وه. خو ویل کېږي چې هغه ناروغه دی. ښاغلي الهام ته د روغتیا هیله لرو. نور چارواکي هم ظاهرا په چارو کې بوخت و نو ځکه خپرونې ته رانغلل. خو د ولایتي شورا له رئیس عطاءالله افغان نه مننه کوم چې د خپرونې ته یې زموږ بلنه ومنله. افغان صاحب کلنډ په پیل کې راته ووایئ. لومړی خو تاسو ته ښه راغلاست وایم او بیا که د هلمند پر ستونزو په یوه دقیقه کې که تاسو خبرې وکړئ نو کومې ستونزې به ستاسو لپاره ډېرې مهمې ښکاره شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي قدم کې تاسې او ټولو معزز اوریدونکو ته خپل نیکی او سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روژه مبارکه پر ټولو مسلمانانو باندې په خیر خیره تیریږي. په اوس وخت کې په هلمند ولایت کې یوازیني مشکلات چې را ایجاد شوي دي هغه د جګړې دي. وخت کې چې امن نه وي نه به سازي شته نه د کار کولو زمینه چاته مساعدېږي نه مکتب شته.
افغان صاحب ډېره بښنه غواړم. د امنیت ستونزه خو د ټول افغانستان یوه ډېره عمومي ستونزه ده. که له امنیت نه را سوا خبرې وکړو نورې ستونزې کومې دي؟
نورې ستونزې یواځینۍ ستونزه چې دلته موږ لرو بیکاري ده. خلکو ته کاري فرصت نه دی پیدا. خلک ټول بیکاره دي. بله ستونزه غټه ستونزه مو دا ده چې موږ د معرف په بخش کې ښوونکو ته اړتیا لرو. متاسفانه درې ځلې مو ښاغلي ولسمشر ته خپل وړاندیزونه ورپیش کړي دي. متاسفانه نه دي منلي. نو زموږ یو شوونکی تقریبا 80 شاګردانو ته روزمره تدریس کوي. نو بد وختانه باید وایم چې دا مو ډیره غټه ستونزه ده. دا اوس چې موږ سره لاس او ګریوان یو دغه دوه ستونزې مو په لومړیتوب کې دي.
یو
فرصت خلکو ته نه دی پیدا، دوم د معرفت ستونزه ده.
ډیره زیاته مننه. زه غواړم چې له اوریدونکو نه هم هیله وکړم چې په دې خپرونه کې فعال ګډون ولري. د هلمند په مسایلو په دې خپرونه کې خبرې کوو. زموږ هیله دا ده چې له درنو اوریدونکو نه چې تاسو کله تماس نیسئ نو هڅه وکړئ چې خپله پوښتنه یا نظر په لنډ ډول ووایئ، ځکه چې وخت د پروګرام ډیر محدود دی او ستونزې هم لکه چې ښکاري ډیرې زیاتې دي. د ټلیفون شمیرې زه تاسو ته اعلانوم چې په دې شمیرو کولی شئ له دې خپرونې سره وصل شئ. د کورنیو شبکو له لارې د ټلیفون شمیرې د 0999 40 15 40، تکرار 0999 40 15 40، او بله شمیره ده 0998225، تکرارومې 0998225. د نړیوالو شبکو له لارې هم په دې خبرونه کې تاسو کولی شئ چې خپل نظر څرګند کړئ یا پوښتنې وکړئ. د نړیوالو شبکو شمیرې دي 0040 22 112 45 01. تکرارو مې 0040 22 112 45 01. او بل شمیره ده 0040 22 112 45 02. تکرار یې 0040 22 112 45 02. په دې خبرونه کې قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، هلمند په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان له ډیرو ناامنو ولایتونو څخه دی. ښاغلی افغان دې موضوع ته اشاره وکړه، خو په دې ولایت کې څو ولسوالۍ د حکومت د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې وې په تیرو کلونو کې، چې پر ځینو یې تر اوسه هم دا ډله پوره ولکه لري. همداراز د افغانستان د کوکنارو تر ټولو لوی کروندې په هلمند کې دي، او دا ولایت د افغانستان د تریاکو تر ټولو لوی تولیدونکی هم دی. او ځکه نامنیو او د مخدرو موادو تولید هلمند نه یوازې د افغانستان بلکې د نړۍ په کچه هم ډیر مشهور کړی دی. په دې خبرونه کې هڅه کوو چې د حکومتولۍ په برخه کې د خلکو ستونزو ته هم کتنه وکړو. ځینې ستونزې د افغانستان په کچه عامې دي، لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، خو ځینې سیمه ییزې ستونزې چې که تاسو مطرح کړئ او یوه حل لاره ورته پیدا کړئ او دلته یې شریکه کړئ، نو ښایي ډېره ښه نتیجه ورکړي. یو ځل بیا ورزو د خبرونې بل میلمه زین الله جلال ستانکزای دی چې په هلمند کې له مدني فعالانو او خپلواکو خبریالانو څخه دی. ستانکزای صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایم. تاسو هم لکه څنګه چې ما مخکې له افغان صاحب نه غوښتنه وکړه که په لنډو ټکو کې مثلا په یوه دقیقه کې د هلمند ستونزې بیان کړئ، نو هغه عمده ستونزې به کومې وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په پایل کې تکل صاحب تاسو ته، ازادي راډیو کارکون کاوریدونکو ته، افغان صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. هیله مندیم چې ټول به جوړ یاست. تکل صاحب، په ټوله کې مشکلات ستونزې چې را پیدا شوي دي په هلمند کې، خلک ورسره لاس او ګریوان دي. د هغو سرچینه مخکې افغان صاحب هم وویل، زه هم وایم، ناامني ده چې د هغه زیاته ناامني ده چې موږ د نورو ولایتونو سره نسو پرتله کولی، او دا ناامني بیا ځان ته هم ابعادو لاملونه لري چې ولې را پیدا شوي دي، څنګه را پیدا شوي دي، او د کومو ستونزو مشکلاتو لامل شوي دي. په هغو باندې به بیا بحث وکړو. په اوسني وضعیت کې د خلکو اقتصاد ډېر ضعیف دی، خلک بې ځایه شوي دي، کار او ژوند نه لري، سرپنا نه لري، ډوډۍ نه لري. که زه ووایم چې په تیرو 15 کلونو کې د حکومت تر کنټرول لاندې ساحې چې د باغران را نیولې ده، بیا داسې تر دې شو پورې چې ډېر زیاته ساحه ده، د دې حکومتي یوازې د حکومتي پلوه کسان که موږ وشوي راټول شوي دي په لشکرګاه کې، چې اصلا په دغه ښار کې اوس ځایدو گنجایش نشته، نو بیا خو د کار کولو د دې هیڅ نشته. نو د دې ټول بدبختیو لاملونو بیکاری ده چې خلکو ځوانانو جنگ ته مخه کړې ده، جرمونو ته مخه کړې ده، نامنی دغه څخه را پیدا شوی د پوس وخت کې خلک ورسره په تکلیف دي.
مننه سنګزای صاحب پر عواملو یې په د خبرونې په دوام کې بیا هم په تفصیل سره خبرې کوو. زه غواړم له افغان صاحب نه یو ځل بیا وپوښتم چې د هلمند څو ولسوالۍ اوس مهال د دولت په ولکه کې دي، څو ولسوالۍ لنډ راته وایي لطفا، څو ولسوالیو کې لانجه روانه ده او څو ولسوالۍ د طالبانو په ولکه کې دي؟
د هلمند ولایت تقریبا د شاروالی په ګډون 14 ولسوالۍ دي. د دې د جملې څخه شپږ ولسوالۍ په مکمل ډول چې دیشو، خانشین، نوزاد، مساکله، سنگین، باغران دا دغه په لاس کې دي، د ولسوالو مخالفینو د دولت په لاس کې دي. نورې ولسوالۍ ګرمسیل ولسوالۍ، ناوی ولسوالۍ، مرجی ولسوالۍ، واشیر ولسوالۍ، د دیو تش په نامه مرکزونه د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې دي. د ګریش ولسوالۍ یو ډېر اندازه د دولت په لاس کې ده. وباس او خپل د شاروالۍ په شاروالۍ کې هم تقریبا څلورمه د باباجي اوزه د دولت د وسوالو مخالفینو په لاس کې ده. په لسمه اوزه کې دا اوس هم جګړه روانه ده. نو د ښار په درېمه اوزه کې هم جګړه روانه ده. دغه اوسنی وضعیت دی.
مننه. مخکې استانګزی صاحب یادونه وکړه چې د ټولو ناامنیو اصلي مور د ټولو ستونزو اصلي مور ناامني ده، چې دا ډېره دقیقه خبره هم ده. فکر کوي په حکومتولۍ کې ستونزې شته افغان صاحب چې ناامنۍ رامنځته شوي دي د نورو ولایتونو پرتله په هلمند کې زیاتې؟
کاملا ستونزې شته. که ستونزې نه وای دغه مشکلات نه راځېدل. دلته په حکومتولۍ کې د تیرو 15 یا 16 کلو راهیسې دغه ستونزې چې دلته اول لومړی د تشکیل کمبود دی. موږ تاسې ټول پر دې باندې شاهدي ورکو هم په دې خبرې هم دا منو چې افغانستان د راځي د نگاه څخه د هلمند ولایت یا په اصطلاح غټه برخه ده. د افغانستان هلمند ولایت لسمه حصه د افغانستان تشکیلي د راځي د نگاه څخه وخت کې چې لسمه حصه تشکیلي نو دغه پرسونل پولیسو ته، امنیتي ملي ته، اردو ملي ته دا تشکیل چې ورکړی دی دا کم دی. په 15 کال کې د پولیسو تشکیل عصمت الله دولتزی اوس مړ دی خدای دې وبخشي، هغه تر هغه لا هم کم کوي. که موږ دلته د ولسوالیو په تناسب باندې اراضي تشریکو پرز مثال مرجی ولسوالی راواخو، د مرجی ولسوالی تر څنګ بل دشت وي، هغه دشت دولتي و، هغه اوس خلکو نیولې دي، دا بل مرجه جوړه شوې ده. د ناوي تر څنګ بل ولسوالی د ناوي د جوړه شوې ده پر دشت باندې، د ګرمشیل تر څنګ بل جوړه شوې ده، د مساکلا تر څنګ بل جوړه شوې ده. چې موږ زړه نه پوښتکو او زړې شنه راضي ته کوچاغه د دولت سره ثبت املاک دي چې د خلکو املاک دي یا د خلکو مزکی دي. مطلقاً یو نیمایی نور د شتیم ځکه خلکو آباد کړي چې خلکو روش کړي، اولادونه یې ډېر سوي، کورونه یې ډېر سوي، بل ولسوالی ورته جوړه شوې ده. نو دا تشکیل چې دلته پکې دي دغه بسنه نه کوي چې
ولایتی شورا هم شته چې تقریبا د دولت د حکومتي ادارو د سیمه ایزې ادارې پر چارو او اجراتو د څار صلاحیت لري. نو تاسو په دغه دوغمره وخت کې دغه ستونزو د حل په برخه کې څه کړی دي؟
ډېر ښه پوښتنه ده. ډېره د ولس د خوشي پوښتنه ده. ولس هم ټول عمر دا سوال ورسره وي. وزه تاسو تم په اطمینان ویلای سم، ټول اوریدونکو تم په اطمینان ویلای سم، هلمندیانو تم په اطمینان ویلای سم چې هر ستونزه په ولایتي شورا کې مربوط وي او هغه بیا بیرته چې ولایتي شورا راټوله کې مربوطه چارواکي لري، اړوند وزارت لري، اړوند ریاست لري، د ټول سره موږ شریکه کړي، دوه واره درې واره متعقبه کړي. لکه څنګه چې ما د ریاست معرف مربوط د ښوونکو د نشتون خبره مخکې یاد کړه چې دا غټ مشکل دی چې موږ سره مخ دی. درې واره موږ د ښاغلي ولسمشر سره دا موضوع شریکه کړې ده، د وزارت معرف سره موږ شریکه کړې ده. هر وار چې دلته و مرکز هلمند ولایت د مرکز کابل څخه ایحات راغلي، موږ دغه د خلکو غوښتنی چې خلګوز مستخه کړی دي هغه مو په متواتر ډول ورسره شریک کړي چې یو فایل زمو سره پروت دی. هر وخت هر لمندای کولای شي چې مراجعه وکړي چې د دې غشتنی په بابه نه چې د معرف د مادن د استخراج د کانالونو د پاکاري د اوبو د مارکولو د پروژو د عملي کولو د کلینیکونو د جوړولو د مکتبونو د جوړولو د دا به ټول موږ تاریخ وار ورته یزدو چې دغه د موږ ورکړی دی دا هغه سړی به موسیم چې احمد ول او محمود ته مو
تسلیم
نو دا غوښتنې مو کړي دي متاسفانه چې تر اوسه پورې عملي شوي نه دي علت یې همدا دی چې بدبختیا او اداري فساد ډېر دی
مننه افغان صاحب قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې ستاسو ټلیفونونه ته هم ورزو او ستاسو پیغامونه را اخلو ګورو چې تاسو څه وایي خو لږه مخکې غواړم چې د ستانګزی صاحب خبرې هم واورم چې خلک عموما تاسو د یو مدني فعال په توګه او د یو خپلواک جرنالیست په توګه له خلکو سره په دوامداره تماس کې است تاسو له خلکو د سیمه ایز حکومتولۍ په باب څه اوریدلی ستانګزی صاحب
ډېر مننه تکل صاحب زه لومړی غواړم د افغان صاحب په خبرو باندې یو لنډ نظر واچوم هغه دا چې په دې کې شک نشته چې هلمند ولایت یو لوی ولایت د اراضي له مخې څخه زیات دی مګر که موږ وګورو تکل صاحب په هلمند کې یو بسته قلي اردو چې یو برخه په نیمروز کې هغه وظایف لري نور ټول په هلمند کې د هلمند تشکیلات هم دومره کم هم نه دي چې نن یوازې لشکرګان نشي ساتلی دلته امنیتي ملي اضافي تشکیلات ته جنگ لپاره جوړ کړی دي چې موږ ځانګړي ځانګړي نمونه باندې شو سوي دي چې هغه د دوی خپل د وظایف ترڅنګ موږ وایو چې دلته په تشکیلاتو کې خیالي تشکیلات دي دلته خدمتي دلته د شخصي ګټو لپاره پولیسو د نورو ورګان څخه سرتيري د خپل په کورو باندې ناستي ماشینو نیمایي کیږي نیمایي اشخاص او افراد ته ځي کدا چې نوی ولي د اشخاص او افراد چې په کابل کې دی حالته دی غوي په ځینو کمانډانۍ او په امیرتونو باندې جنگونه کوي خیمه دروي او جنجالونه کوي ځکه چې د دوی حالته چولار سي هغه پولیسو تشکیلاتو کې خیالي تشکیلات دي غوي پیسې او ماشین اخیستل کیږي چې نن د بدبختی سبب ګرځیدل دي چې د ټولو بیا رغونو او د پرمختګ او د ټولو کارونو مخه نیولې ده نو طبعا ولس ناراضه دی ولس خو د حکومت څخه عدالت غواړي د امن په برخه کې په هر برخه کې متوازن انکشاف غواړي نن چې دا ارڅ نهسته نو د دې مسول خو حکومت دی حکومت باید دا شی برابر کړي د ولس لپاره ولس چې خپه دی ولس په دې رساحو کې نه یوازې چې خدمات نه لري بلکې دوی د ظلم سره مخامخ دي د دوی حق وړ کیږي د دوی اولادونه په امن کې نه دي د دوی پیسې او مال او ناموس په امن کې نه دي نو چې کله دغه رقم یو حالات راځي تبان چې بیا حکومت جوړ نه لري نن د بسته قلي اردو پښتون کې د امنیت قمندانۍ پښتون کې د امنیت ملي پښتون کې موږ د یوې لشکرګا څخه د کلاشنکو پر مين نسو ګرځولې د غو مخ نسو ګرځولې نن په لشکرګا باندې توغندې راځي په وایي دګر کې لګیږي چې الته تیاره هم مسافروري تیاره هم راغلي د او مسافر هم ناشتي شارت د کښنیو مرمۍ د غرار سيږي د ټول مشکل په سات دی د باندې باندې ځخپورت اول باید امدا وکیلان چې افغان صاحب ډېر احترام لرم واقعا ار وخت کوشش کړی دی مګر په مجموع کې د وکیلانو مسولیت دی چې حکومت مجبور کی چې خپل غوښتنې باندې ومني که تشکیلات کمی پرای کی که خیالي تشکیلات باید مشکل حل کی د ټولو مشکلاتو چې
ډېر زیاته مننه ستانګ صاحب تاسو ته بیا هم راځو او همدې مسله کې پاتې کیږو ځکه چې دا مهم مسایل دي او اساس د ټولو ستونزو ګڼل کیږي دلته موږ د ځینو اوریدونکو پیغامونه هم چې په څو شیبو کې به تاسو ته غږیز پیغامونه دي چې د ازادي راډیو د ټلیفون په پیغام ثبتون کې ماشین کې ثبت شوی دی او غوی را لګل دي او غو هم د همدې امنیتي ستونزو او همدارز د کمزورې حکومت ولی په اړه باندې خبرې کوي خصوص ورزو مستقیمو ټلیفوني تماسونو ته یو اوریدونکو د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره ده مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ ولایت په ولایت خبرونه ده
سلامونه ام تاسو سلام او سنګي صاحب افغان تاسو سلامونه محمد تاسو جوګ د لمن د لاسه سفر
وکړئ مهرباني جوګ صاحب خپل پیغام یا سوال پوښتنه کولای
ډیر زیاته مننه کوم دغه په لمن کې موږ د دوه ورځو زیات ضرورت لرو یو امنیت یو بیکاری ده چې د بیکاری د لمن کې ناشې دغه خلکو ته کارونه پیدا شي
جوک صاحب دا ستونزه خو مخکې جوک صاحب دا ستونزه مخکې یاد شوه تاسو د حل لارې لري د حل لارې لري
د حل لارې د هغه لپاره دا چې فابریکې وای جوړ شي نو خلک فابریکو ته لاسرسي پیدا کړي هغه ته کارونه پیدا شي دا د هغه لپاره د مهم ډیر کارونه چې دولت پیسې کوي هغه د هغه لپاره کار کوي چې ځوانان ته کارونه پیدا شي کارونه ځوان څنګه ګور په ځر هاو ته له احساس او فرماسي درکې درسونه ولېږي خو د کار زمينه نشته دا مجبور دی چې په دې خوا کې د بریژې او تاسو یې بریژې لږه نه دا جګړه او بل دوه مشکل ته امنیت کې دي امنیت سنجي صاحب دا موضوع ته ډېر رڼا پروا شوی چې هلته خالي پولیس ته وځي دي یعنی هلمن ته پنځه درجه قوا او کړ چې پنځه درجه کې هلته هو زره شپړ تر نشته
دا خبره وشوي ازما لپاره غبل برخه ستاسو د خبرو جالبه ده چې تاسو وایي چې دغه وزګار ځوانان یا رځي دي خواته په لیکو کې د وسلوالو ځواکونو دریږي او یا هغې خواته په طالبانو کې فکر کوي چې همدغه وزګار ځوانان شته چې د حکومت پر ضد جنګېږي
وطنو ته ورشي چېرته به وطنو کې کار نهشته بلې خلک بل کار نه لري په هغه خوا کې حتمنه ضروري لري ځکه چې وایي چې کار نه وي دلته پیسې پیدا کېږي هر څه نه وي لکه کم خپل یو رقم کار پیدا کېږي په وطنو کې خو بیخي تر شا تر ځوانانو ډېر په وطن کې ډېر خلک بېکار مزد لرو چې بیا ترې هغه د کار زمینه برابر شي شهریان د کار زمینه برابر شي
ډېره زیاته مننه ژواک صاحب یو بل اورېدونکی هم لرو مهرباني وکړئ ځان معرفي کوي ولایت په ولایت خپرونه ده
السلام علیکم د هلمند ولایت ناجو ولسوالۍ ستاسو سره په تماس کې یم افغان صاحب ډېرې ښه خبرې وکړې د مدیر معرف په بخش کې موږ ډېرې مشکلات لرو ډېر کریم مشکلات دي او دا ډېر زموږ لپاره سرنوشت ټاکونکي مشکلات دي موږ دلته یوه ښوونځي که زه مثال در کړم یوه ښوونځي د اتلس شعبې لري په اتلس شعبو کې استادان شپږ استادان لري نو دا ډېر د یو استاد به څنګه وکولی شي چې درو سمپو ته درس ورکړي چې په هغه هم په هر سیم کې اویا او اتیا کسانان شتون لري دا ډېره سخت موضوع ده او دا زموږ سرنوشت ټاکونکې موضوع ده او بل د جګړې په دغه کې موږ د امنیت په موضوع کې امنیت خو په هلمند کې د هیڅ ډول د نور ولایتو سره نه سم کوي سکولی ځکه د هلمند ولایت مشکلات تاسو ټول وېدل او د هلمند ولایت اراضي چې دي تقریبا څوار لسول سوالي دي په څو لسول سوالي کې هم وو سوالي مکمل د طالبان په لاس کې دي او شپږ لسوالي کې هم داسې ما سیاغه دیوالونو هم د حکومت په لاس کې چې په نامه یو د
تاسو څوایي چې
کیلومتر د حکومت
په لاس کې ده
نو ټول هلمند د دای استحدید سره مخ دي چې هغه
هله چې خبرې چې کوي باید کله چې خبرې کوي یو بل خبرم اوري دی بلچا تاسو څوایي چې د امنیتي ستونزې د حل لاره څه ده
امنیتی ستونزې د حل لاره دغه ده چې دولت مرکزی دولت و هلمند ته پاملرنه کوي د هلمند څخه پام اړولې دي هلمند ته په لومړي سر کې هلمند ته توجه نه ده سوې په مخکنی وختو کې هلمند ته توجه نه ده سوې چې کله هلمند لشکرګاه پرې جګړه راورسېدل نو بیا وروسته مرکزی دولت پاملرنه وته مخکې جګړه په خانشین او سنگین کې هغه وخت پاملرنه نه ورته کوله
ډیره زیاته مننه ستاسو له ګډون نه یو بل اوریدونکی هم دی مهرباني وکړئ خپل نوم ووایئ او د ولایت په ولایت خپرونې ته څه پیغام لرئ
السلام علیکم تاسو محترم د ولایتي شورا رئیس صاحب سلام علیکم د جلال آباد نه تاسو سره تماس کیم زما د افغان صاحب نه افغان صاحب څه فکر کوئ یوازې د هلمند ولایت مقام او بعضې نور دولتي دوایر چې په داخل د لشکرګاه کې دا دولت سره د نورو ټولې ولسوالۍ سنگین مساقله نوزاد ناوه حتی د خاري او برخه د باباجي سیمه چې همدا اوس مخالفین پکې فعال حضور لري دا د ټول هلمند سقوط په معنا نه ده څو ورځې مخکې د ملي امنیت معاون هلمند ته سفر کړی دا جناب وایي هلمند به هېڅکله سقوط ونه کړي آیا هلمند همدا اوس سقوط نه ده افغان صاحب تاسو د ملي امنیت د معاون نظر علي صاحب د خبرو سره موافق هستئ او که نه
مننه افغان صاحب موافق هستئ
موافق په یو دغه باندې یم چې سکوت بنه کې د مرکزونو شان دي زور باندې والی دي تلته یو خبره په دې ځای کې ده چې دولت چې هر وخت جګړه کړې ده هغه د ولسی خلکو د ژوند د خوندي ساتلو لپاره محتاطانه قدم ایښی دی. په یو بل لحاظ بیا موافق نه یم، نو تر څه وخته پورې به دا جګړه پر موږ باندې دا شانی چې روزمره به موږ په جنګ کې روان یو. نو باید زموږ غوښتنه دا ده چې امن راشي. که امن نشي راتلی نو دا دولت باید خپله دا څرګنده کړي خلکو ته ووایي چې نور زموږ خبره تر توان تیره ده. په دې بیا نه یم موافق، په دې خاطر چې پر هر ولسوالیو دې سیمو باندې دوی زور والی دي. او دوی د خلکو د کوره څخه د سپر په اس کار اخلي. دلته بیا زیاته مرګ ژوب را دستی جو. اوس په بولان کې چې جګړه روانه ده، د اکثرو خلکو څخه چې ما پوښتنه کړې ده روژه مبارکه ده، نه د دولت پر خوا وایم نه د طالب پر خوا وایم، روژه مې هم د ځان ده او د الله جل جلاله د پاره نیولې. د اکثرو خلکو څخه چې ما پوښتنه کړې ده وایي طالبان مو بې پوښتنې په کور را ننوځي، وایي د کور څخه ووزه کور علاقه.
خبره دا ده چې نه د طالبانو استازی په دې پروګرام کې شته او نه د حکومت استازی شته چې دې پوښتنو ته ځواب ووایي. کاشکې دوی حاضرېدلی چې په دې ډول خپرونو کې برخه واخلي او د خلکو هغه اصلي پوښتنو ته ځواب ووایي. نو په هر صورت ورزو سانګزای صاحب، زه غواړم له تاسو نه پوښتنه وکړم چې دلته ډېرې نورې ستونزې هم یادېږي، یعنی یوازې د معارف ستونزه نه ده، دلته د حکومتولۍ په ستونزو باندې خبرې کېږي. دا د مخکینیو اورېدونکو نظریات تاسو څنګه ارزوئ؟
په دې کې شک نشته تکل صاحب چې شو حکومتولۍ چې موږ یادونه کوو هغه په تمام معنا سره خلکو ته متوازن انکشاف وړاندې کوي، خدمات وړاندې کوي، خلک په کار کېږي، خلکو ته کار پیدا کوي، خلکو ته امنیت راولي. نو په دې باندې که موږ وژغیږو، موږ په کومه برخه باندې وژغیږو؟ اوس خو په هلمند کې موږ دا هیڅ هم نه لرو. اصلا موږ د خپل په ښار کې د حکومتولۍ اوس موږ خبره نه شو کولای چې موږ اوس په هغه باندې وژغیږو چې خلکو ته به خدمات باندې سوي، خلکو ته به
همدا خدماتونه پیل کوي. عامه تاسیسات څه ډول دي، خدمات خلکو ته څه ډول وړاندې کیږي، دا واړه واړه جزئیات دي چې مهم مسائل او مهم ستونزې زیږوي.
تکل صاحب، موږ د دې خدمات اول که موږ د مکتب څخه راواخلو، د ښوونځي څخه راواخلو، زموږ زرګونه یعنی تر دوه لکه یا تر شپږ لکه وبخښي، موږ یو ارقام لرو، شپږ لکه ماشومان موږ ټول د مکتب دغه باندې برابر لرو. په هغو کې موږ تقریبا دوه لکه شل زره په شاوخوا کې مکتب ته ځي. موږ ټول پاتې دي په ولسوالیو کې، هغوی ته مکتبونه نشته، هغوی ودانی نه لري، هغوی کتاب نه لري، معلم نه لري. چې مخکې افغان صاحب هم یادونه وکړل
که په هره برخه جلا جلا تمرکز وکوي، ستانګزای صاحب، مثلا په عامه تاسیساتو جلا، په اقتصادي فعالیتونو جلا، پر ټولنیز او کلتوري فعالیتونو جلا، دا به د همدې خپرونې په دوام کې به هم په جلا ډول په هغو باندې تمرکز کوو. خو که لاند راته ووایي دغه ټول فعالیتونه څه ډول دي؟
ما خو مخکې درته وویل تکل صاحب چې موږ اوس په دغه برخه کې هیڅ فعالیتونه نه لرو. د حکومت خوا د حکومتولۍ د خوا څخه موږ د وو ولسوالیو مرکزونو په لاس کې دي، هغه چار چاپیره محاصره دي، هلته خدمات د کمی خوا سوله. په مخ کې کوم کارونه سوي، کلینیکونه جوړ سوي، مکتبونه جوړ سوي، هماغه په خپل حال پاتې دي او هغو کیفیت هم کمزوری دي. کلینیکونه یاد کو دوا نه ورته رسیږي، ډاکټران مسلکی ډاکټران نه ورځي، ځکه هلته نامنی ده، د هغوی سر په امن کې نه دی. نو بیا خو موږ په هغو باندې اصلا بحث نه شو کولی. د بیا رغونې د اوبو په برخه کې زموږ ټولې پروژې اوس په هیڅ حساب دي، یعنی هلته که کار هم څوک کوي فساد پکې کېږي، حکومت یې نظارت نه شي کولی، تشپنون باندې هلته عملي کېږي. یعنی هلته چې امن نه وي، هلته چې د حکومت لاسرسی ونه لري، نظارت نه وي، هلته موږ په هغو باندې که بحث کوو یوازې د وخت ضایع به وي. مخکې موږ یادونه وکړه چې د ولسوالۍ یوازې مرکزونه په لاس کې دي، د دیوال اخوا ته زما ولسوال یا کومندان نه شي تلای چې پوښتنه وکړي. نو بیا هلته حکومتولۍ موږ
شته وایو. که ستاسو خوښه وي، اوس به په خاص ډول ورشو په ځانګړي ډول د اقتصادي فعالیتونو نه به پیل کړو چې په هلمند کې د اوس لپاره مهم اقتصادي فعالیتونه په ښارونو کې او په ولسوالیو کې کوم دي. له اوریدونکو نه به هم هیله وکړو چې په دې باب کې خاص ډول نظر لري یا پوښتنې لري دلته یې مطرح کی. که څه هم چارواکي نشته مګر لږ تر لږه د افغان صاحب حضور لري دلته کېدای شي چې وروسته یې له چارواکو سره شریک کړي. افغان صاحب، اقتصادي فعالیتونه
شجی پالیتونو خو پیلمن ولایت کې اوس پټاپ ولایت دی، ځکه پټاپ ولایت دی چې زموږ د هلمن ولایت چې وخت کې هلمن ولایت د غلې دانې ګودام یادېدی، اوس هماغه ګودام پټاپ ولایت دی. هغه دش پټاپ ولایت دی چې وخت کې د خلکو د جوارو وخت شي د دې لپاره مارکیټ نشته، د غنمو وخت شي د دې لپاره مارکیټ نشته، د نورو کرنیزو محصولاتو وخت شي د هغه لپاره مارکیټ نشته. یو میاشت تر مخه موږ د پاکستان بیانډي څلور نیم کیلو دلته په هلمند ولایت کې په شپږ سو افغانۍ رانیولې، اوس چې زموږ بیانډي مخ پر رسیدو شي من بیا باره په لس افغانۍ په شل افغانۍ زموږ دهقان او بزګر خرڅي، نو اقتصادي فعالیت په دلته چیرې
امدغه خاص ډول د بینډي او مثال چې تاسو ورکړ
په دې کې د دولت ستونزه د دولت ستونزه د شندش د دې د پاره سرخانه یا سړی خونې نه دی جوړ کړي، د دغه خپل دهقان لاسنیوي نه دی کړی. یو وخت زما په یاد دی دلته د کارډیپ موسسه په هلمن ولایت کې خلکو ته د غوښینو چرګانو فارمونه جوړ کړل، وخت کې چې دغه خلکو سرمایه گذاري وکړل چرګانې پکښې کرالوي کړل چې تقریبا 2.5-3 کیلو ته غوښین چرګان ورسېد. زموږ وزیر د زراعت چې د افغانستان په سطح وزیر د زراعت دی، دی د پاکستان سره د غوښ د چرګانو د غوښو قرارداد د 2 لک کیلو د وکی 1.5 لک کیلو یا 2 لک کیلو دا یو کړل. دلته زموږ و دهقان ته یا دغه پارموالاته یو کیلو غوښی چې د خپل د چرګ رالوی کړی وو په 80 افغانۍ یا 90 افغانۍ باندې ورته تمامېدلې، نو ده باید لس ګټه پر کړې وای، په سلې ورکړې وای. د غوښینو چرګانو قرارداد د پاکستان سره په 50 کې په 80 افغانۍ وکړي، خدای مې دې غاړي نه بندي. د ټول هلمند نه د ټول افغانستان دغه فارم جوړونکو ته دا فارم کې چې مصرف کړي دي وته زموږ وزیر د پاکستان په غوښتنه شکست ورکړي، تر اوسه پورې هغه فارمونه دغه شي ګل پاتې دي. اوس بیا یو یو کم روپۍ خرڅ کړي دي، پور کړي دي، راوړي دي، بیا چرګان دلته په فارمونو کې لویوي. هغه جنګونه پکښې کې وو چې په ناوه ولسوالۍ کې د یو ډاکټر فارم وژن چرګان پکښې کې وو تقریبا 2 کیلو ته رسېدلي وو، ټوله په یو شواروس کې مړه سوله، یو چرګ 1 کیلو علم نه دی جنرایستلی.
افغان صاحب،
اقتصادي فعالیت نشي کېدلی
د چرګانو د غوښو له مثال پرته نور مثالونه هم راکړئ لطفا چې کورني تولیدات له سقوط سره مخامخ شوي وي.
بالکل، اوس موږ دلته د صنعتي پارک په نامه ساحه په هلمند ولایت مرکزي میدان هوایي چې دی دلته په دې کې دغه پارک صنعتي په نامه دغه ساحه خلکو ته تقریبا دا 2 کاله تر مخه ورتش په نامه ورکول شوې ده. خلکو مراجعه کړې ده، تاجرانو هلمندي تاجرانو ویلي دي چې موږ ته دغه صنعتي ساحه جوړه کړي، راتوجیه کړي چې تو موږ کار پکښې کې شروع کړو. تر اوسه پورې دولت خالی د توزیع صلاحیت نه دی پیدا کړی، یو والی راشي بل والی ولاشي، دا چې راشي دا بیا یو میاشت ښه تود باس باندې لري. متاسفانه د چا لاسنیوی نه دی کړی. هندواني چې زموږ د هلمند هندواني په افغانستان کې په نام دي، خو دا زمینه تر اوسه پورې چاته نه ده مساعده شوې چې دغه هندواني په ښه نرخ خرڅ شي او مارکیټ ور پیدا شي. انګور هم دغه شان دي، انګور دغه شان دلته من په 4.5 کیلو په 80 افغانۍ په 40 افغانۍ په 80 افغانۍ په 100 افغانۍ چې سړی ورکي نو په ډېر ګران قیمت خرڅ کړي دي. در حال چې بیا وروسته تر هغه چې خلک سرخانې لري ودي هلمند ته انګور راوړي، همدغه دهقانان یې بېرته رانیسي من په 500 افغانۍ باندې.
بله،
میاشتې د انګورو تر سیزن وروسته.
مننه افغان صاحب. د اوریدونکو په پیغامونو کې چې شېبه وروسته زه خبروم په هغه کې هم د اقتصادي فعالیتونو په برخه کې د ستونزو یادونه شوې، خو غواړم له هغه مخکې له ستانکزي صاحب نه پوښتنه وکړم. ستانکزي صاحب، د همدغو اقتصادي فعالیتونو په برخه کې د ستونزو په اړه غواړم ستاسو ارزونه واورم.
تکل صاحب، افغان صاحب جنوب خو ته اشاره وکړله موږ په هلمند کې د اقتصادي ودې او پرمختګ لپاره ډېر منابع لرو، ډېر امکانات لرو. بیرته هغه مشکلات چې حکومت ته کوم ژغیږو تا ول چې نمائنده نسته نو طبعا چې اوس موږ په هلمند کې د بوست تصدی یعنی د پختې فابریکا لرو چې په هغو کې زرګونه خلک په کار کېږي او د خلکو اقتصاد ورسره لوړیږي. هغه یو تش په نامه فعالیت وس لري چې هغه هم د ډیرو چیغو د ډیرو بغارو د خلکو میډیا کې چې وویل چې پیسې ورته ورکوي پاله کوي. هغه یو ډول نیمه پاله ده چې پخوا به د هلمند اکثر ولسوالیو کې پخته کرل کېدله، دې ته به سپین زر ویله، هلته به خلک د قانون باندې اخته و، بیا به ځان باندې اخته وجدل تیر راوړل، په دې کې به پیسې بیا بل ته تعویلوله، غوړي بجنی وتله، کنجاړه به وتله، پخته به وتله، خلک به په کار اخته وای. ودا برخه بل مش په هلمند کې یو ډیر شد اجاري نجاري فابریکا لرو چې دروخان
هغه اوس چیرته د هغه د اجاري نجاري فابریکا څنګه ځای سر
د اجاري نجاري فابریکا نیمه فعال ده. هغه پنځوس فیصد د خصوصي سکتور ته ورکړی، نه څلوېښت فیصد یو پنځوس دولت ته. هغوی مشکل دا شی دی چې یو خدا برق نسته، موږ برق کمزور یار وخت قطع کیږو، قیمت د فابریکو دي شاده لپاره دا مشکل دی. دوم دا چې موږ هغه منابع چې د روخام د ډبرې موږ لرو په د شوخنه شنو لسرو ترمنځ په دغه ځای کې کوم لرو، هغه نه هم نصحه کې دي. د غوڅ خیو موټر مثلا هلمند مرکز ته راځي، پنځوس موټر په غیر پنی ډول سره کیږي چې دا زموږ د هواد د اقتصاد تباہی ده. هغه پاکستان خواته دی او په پاکستان کې شپېته او یا تر اتیا فابریکې ورته جوړې شوې دي. د پاکستان په نامه بیا مختلف هوادونو ته شیا جوړیږي. موږ اصلا د اقتصادي منابع موږ دلاس تور کړی دی، نست هغه زموږ په لاس کې دي. دا د هواد یعنی په هغه شاوخوا کې موږ نور منابع لرو، دا زموږ د اقتصاد د تباہی یو برخه ده.
ډیره زیاته مننه سنګزای صاحب. ورزو د اوریدونکو پیغامونه چې د ازادۍ رادیو مننه سنګزای صاحب د اوریدونکو پیغامونه چې د ازادۍ رادیو د سبت په ماشين کې راستولې دي اورو.
زانه اتلا پزلي د هلمند ولایت د کلاسې په سیستم کې حاضر ټول شاو د افغان د دې خاطر پښتو زده چې بي ځای کان بي ځای
مخامخ وسپیت امکان څه څه کوته خره
د دې شان پلاي منډه ما د هلمند ولایت پروره په هلمند کې د غنمو د هر شي هر شي نسل پر سر دو دې جنگ لمنو راورې چې د لشکري په لشکري دا د بولان وړي ته لري چې دې خبريال چې کړلې د هلمند په غن کې بیا څوک نشته. نو زما د لور ټول چارواکو ته کوم دا خوښ چې کچیر مو هلمند نه دي خط کړیا په هلمند کې کنه ولته نو د دایمن د نت ته تمن دی ونی او څنګه چې عامل ټول په سمزه کې دی د پاکټ پر مخ د خوربت پر مخ د کورونا وایرس مخ دی. نو خایش مراد چې دا د غنوم په پاتل ته دی د خلکو غنوم نو د بیا پاتې د بیا بدر مو باندې ورور نه بلی دی بیا څنګه دا د سر زور اخیستی دی. نو خایش مراد دی د مرکزی چارو څخه چې پر ایمن باندې ډیر کار مو چې دا ضرورت نه دی د ایمن د غرات ډیر پام ته کارو شو دی. نو خو یې شو هله مودا ده هلمند چیري نیسي کندي کول یا ولکه یا ونی سي زګه چې هلمند دې په عدالت کې هلمند دې په بدل مشکلات دي په دې مشکلات له اقتصادي په ګران دي غنم نو لکه کندار ولایت چې رنداو چې په دغه څو ناره او په کې نو وڅ لغه وڅ له نو فایز مراد چې دا چې کندار په شان نشي هلمند درته شان رسیدلې د غنمو د فصله تر رسیدلې نو دغه چې درته شان ټول پر رسیدلې د خیر نو دا توان نه لري من کې خاص لی عملیات کې چې بیا دغه من تجربه چې دی بیا په دغه چې خدای نه قصد دی غټ غم تر مختل نو
زه محمود چرزه خبر کوم من ولات مې ورسولې شه څنګه مې دا غوښتل چې طالبانو دا برق شټ کړی دی وشتل دی نو دلته په هلمند په شهر کې شپخانو کې باک نه څه پکې نه څو کې او نو دا چې په کورو کې د اوبو ستونزې مشکلاتونه دي دا د ستونزو ټول کو ځکړې دي نو دی والا وس خپل د شتو ته به میټر او به شو په بعد والا برق یو تیر کړی دی ترلې اند کښ کړی دی خپل په منځ کې برق جوړ کړی دلته نو په مرکز کې پر کندست دغدیش دا ډېره غټه هیله لرو چې دا بد رایل کې داسې ظلم دي نه کې زموږ د ولس سره.
امان الله جهنمال یم د هلمند ولایت نه. د هلمند ولایت د شهیدانو او معذبینو کماشونه چې دي دا مخکې راغلي دي خو اوس یې رئیس یا بلڅکي بلڅکي ځندوي دا چې ولې ځندوي په دې باندې موږ نه پوهېږو خو چې هر روزه ورکړو ریاست ته د معاشو دپاره یو خو دا بهانه کوي چې تاسو یې الکترونیکي تذکرې نه لرئ او بیا چې هغو کسانو ته سپارل دي هغو کسانو ته نن سبا وخت ورکوي چې نن معاش درکوو سبا یې درکوو ولې ځندوي ورته د اختر مخ روان دی. نو خلک د مجبوریاتو څخه یو خوا بلې خوا د هغو د بله سفور اخلي او زه به دوی ورته معاش ځندوي نو خو حق دي تر وخت یې ورته وسپاري او بیا دوی وایي چې موږ هر لس اووه سوه کسان یا اته سوه کسان چې کړی دي دا به په راتلونکو ورځو کښې د اختر مخ ته وي که چېرې هغه ورځو کښې وسپاري نو هلته بانک باندې موږ دغو نه کسان چې ورشو دا بیا موږ ته وخت نه راکوي او دا مشکل که تر مسؤولو کسانو پورې ورسوي مهرباني مو ده مننه.
د یو شمیر اوریدونکو آوازونه وو چې د هلمند ولایت د ستونزو په اړه یې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعاله ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
له ازادۍ راډیو د ولایت په ولایت خبرونه اوري. افغان صاحب د جګړو په اوسني فصل کې لکه څنګه چې په دا پیغامونو کې هم یادونه وشوه کوم محصولات د نښتو له کبله د له منځه تلو له ګواښ سره مخامخ دي؟
همدا اوس د غنمو کښت دی له ونه په هلمند ولایت کې په ځینو ساحو کې لوېدلي دي. دا اور اخلي چې په تېرو کلو کې هم دغه شان حالت راغی درموندان د خلکو وسوله. دوهم بادرنګ اوس دلته په هلمند ولایت کې رسېدلي دي چې دوه ورځې بادرنګ په پالیزه کې پاتې شي نور خپله خرابېږي چې خلکو په دې باندې په لکونو لکونو روپۍ مصرف کړي دي. بیانډۍ اوس د خلکو د هلمندیانو د رسېدلي دي چې دا هم پنځه ورځې او درې ورځې تر وخت اضافه پاتې شي دا تاواني کېږي. د دغه ځوان دا غوښتنه پر ځای غوښتنه وه حقیقت یې ویلي دي همدغه شان دی. بل دغه د بې ځایه ټکانو په باب شاید ول د جنګ میدان دي معلوم کړي دا یې هم ښه خبره کړې ده. په ځینو ودونو کې دغه خلکو د ځان دودو فرهنګ ګرځولی دي او تر دې زما په نظر اشتباه کار به نه وي ځکه چې په ځینو ودونو کې خلکو ټکان کړي دي ولې خلک یې په شهادت رسولي زخمي کړي دي. نو که د اسلام نقطه نظره ودې ته ګیر شو د یو چا بې ځایه شهادت لکه ټوله نړۍ چې سړي وژلی وي نو بیا ځان په ورځ د ماشر نه شي خلاصولی. او بل دا بل ځوان چې وویل چې هلمند ولایت د سکوت سره مخ دی واقعیت هم د جګړه د ښار په څنډو کې روانه ده ډېره شدیده جګړه ده چې امنیتي ځواکونه نور ځواکونه ورته راویستلي دي طالبان هم خپل د نورو سیمو څخه طالبان راویستلي دي او په داسې ګڼ مېشته سیمه کې دي لکه بولان چې په زرهاو کورونه پکښې کې دي که د لشکرګاه پر پله باندې یو سړی ورته ځیر شي او د وجدان په نامه یو شی د ځانه سره ولري نو بیا د ټول بدن ویښتان او اوښکې بیې ګیر نه شي د ټول بدن ویښتان بیا جګ جګ ودرېږي چې دغه کډې را روانې دي چا لاسي ګاډۍ را روانه کړي چا غوا اوبزه را روانه کړي چا په رخشه کې کډه رابر کړي چا خالي کوچنیان راخیستي. نو دا په واقعیت سره لشکرګاه همدغه شان دی. باید افغان حکومت مرکزي حکومت ودې ته توجه وکړي چې تر څو دغه حالت تغییر وکړي. بل هغه د شهدا او مالونو د چې دا کم ځوان دا خبره وکړله چې زموږ حقوقو یا معاش به موږ ته نه راکول کېږي د شهدا او مالونو ریاست بانک مستوفیات دیو ټولو زما سره تېره ورځ وعده کړې ده چې یو نوي میلیون افغانۍ دي د مالیه وزارت یې د دوی اکاونټ سره اړي او یوولس سوه کسانو نوملړ اوس تثبیت شوی جوړ شوی کار یې خلاص شوی چې دا لیست استول شوی دی و بانک ته چې هغه بیا باید هغه افغان اسلامي بانک ته ورکړي چې هغوی بیا د دوی معاش ورته حواله کړي. نور کار یې خلاص دي فقط یو نوي میلیون افغانۍ دي ټول کار یې دغه دی چې ورته را واوړي دا کار یې برابر دی ستونزه نشته. او بله خبره دا چې د تذکرو خبره اتمی ده باید تذکره هر سړی ولري ځکه چې هویت نه لري نو هغه بې هویته کسان زما په نظر په افغانستان کې اوسېدل د هیڅ د پاره شونی. هر څوک چې ځان ته افغان وایي هغه باید د طبیعت تذکره کمپیوټري ترلاسه کړي.
مننه، سلامت اوسې. ستانګزای صاحب، ستاسو په نظر د افغان صاحب خبرې مهم واورېدې. اغه محصولات د هلمند چې اوس مهال په خطر کې دي، چې ور بیا هم دې مسلې ته یو ور وګرځو چې د نخټو لکبل له د خطر لبنځتلو له خطر سره مخامخ دي، دا حکومت په دې برخه کې د خوندې کولو لپاره څه کولای شي؟ د نستاسو وړاندیز څه دی حکومت ته؟
تکل صاحب، په ټوله کې د دې شیان لپاره امن ضروري دی، د اوس لپاره امن نشته. او زموږ د ټولو کروندګرو طبعاً تاسو ته معلومه ده چې هلمند یو زراعتي ولایت، یو مداري ولایت دی، او د خلکو 80% اقتصاد په همدغه شیانو چې افغان صاحب یادونه وکړله په همدغه محصولات ولاړ دی. کله چې دا بازارونو ته ونه رسیږي، ونه پلورل سي، دوی یو بسته کال دوی ضایع کوي او دوی تاوانونه وکړله. نو د دې لپاره امن پکار دی، د دې لپاره د حکومت، د مرکزی حکومت توجه پکار ده چې څنګه وکولی شي خپل ولایتونه تر کنټرول لاندې راولي، او خپل هغه چارواکي چې هلته تللي دي هلته هغه وڅاري چې آیا تاسو مسلکي یاست، تاسو د وطن او د خلکو خدمت ته تللي یاست، که تاسو خپل شخصي ګټو ته تللي یاست. دغه شیان چې وڅارل سي، زه په ډاډ درته وایم تکل صاحب چې د حکومت سره دومره امکانات شته چې وي د خلکو دغه ارزښتونه، د خلکو دغه اقتصاد، د خلکو ژوند وساتي. په مجموع کې دوی په خپل شخصي کارونو باندې اخته دي، او د ټو خلکو دغه غوښتنې چې دا اوس د خلکو وقت لري، دا هر یو پر ځای و بيخي دقیقه و. نو دا نسی ساتلی موږ د نږدې دغه څارو. حکومت مشکل، د مرکزی حکومت مشکل دا دی چې هلته د خلکو شکایتونه تر دوی پورې نه رسیږي. په لار کې هغه غلا کیږي، هغه ولسمشر ته نه رسیږي، هغه وزیران ته نه رسیږي، هغه مسؤول چارواکو ته نه رسیږي. یعنی دا په لار کې خونسا کیږي. دغه ګټي چې دي، د ترغه سره تر دغه سره شریک دي، او په جنگ کې د افرادو، د اشخاصو ګټي دي، او نور د نور خلکو ټول تباہی ده. دا وس مشتاسو افغان صاحب یادونه وکړه، هم دغه د بولان او بشران او دغه ساحه چې مشتاسو د کلونو کلونو په دغه کې جنگ روان دی، واقعا دلته اصلا یو د انساني ژوند ته ورته ژوند نسته. چولته ورسی دا درې ځله د غنځدي وختو کې د دوی بارسو راغله او بارسو راغله. الته دوی یوازې ژوند دي، یوازې ژوند کوي. واقعا غلطه دوی د خوراک د پاره څلري، نه د پوشاک د پاره څلري، نه وبلري، او نه هم د تاګ را تاګ د پاره د سیم امکانات لري. فقط هغه سرپناه غوښته ده، خو هغه هم ار راز کله طالب ورته راځي او
کله
د دې خوا را ورځي با مو ته ورځي. خلکو هم دغه ژوند دي تبا کړی دي، او دې ته د مرکزی حکومت توجه پکار ده، او دوی دا توجه نه کوي. زه وسم په دې یقیني مچ دغه مسول چارواکو دغه شی نه رسیږي.
تر زیاته مننه د خبرونه. په وروستیو څو دقیقو کې غواړم لاند ستاسو نظریات واورم. لمړی له افغان صاحب نه، چې البته اوریدونکو ته وایو چې عطاالله افغان د هلمند د ولایتي شورا رئیس په دې خبرونه کې لمونږ سره دی، د ولایت په ولایت په خبرونه کې. او بل میلمه مو دی د خبرونه د پای په شیبو کې. درته وایم چې ستانګزی صاحب د مدني فعال او خپلواک جرنالیست زین الله جلال ستانګزی. غواړم له افغان صاحب نه لومړی په لنډو ټکو کې واورم چې د دوی هیله له چارواکو نه څه ده، چې باید څه وکړي د هلمند ولایتي اداره، مخصوصا والی او مرستیالان او امنیه قمندان باید څه وکړي. په لنډو ټکو کې راته وایي چې لږ تر لږه په وضعیت کې هغه کمترین ممکن بدلون راشي د ښېګڼې پر لور.
بدلون دا خلک په دغه رقم نشي راوستلی. مرکزی حکومت چې همکاري ورسره وکړي، چې د پولیسو د تشکیل څخه خیالي کسان ورکړي، یو پلا عملیات ورته وکړي، ساحه ورته پاک کړي، چې دوی جلب او جذب وکړي. دوهم غوښتنه مو دا ده چې د کچیرې موږ غواړو په مجموع کې د افغانستان په سطح کچیرې موږ غواړو چې جګړه ورکه کړو، نو باید پوهه د خلکو زیاته کړو. د معرف دپاره د استادانو تشکیل مو د رئیس صاحب جمهور څخه غوښتنه ده. کچیرې د مور او میرې چلن نه کوي، چې جلال آباد ته ورته هلمند ته ولې نه ورکوي؟ که د جنگ د قربانۍ خبره راواخو، په جلال آباد کې هغه هم زموږ وړونه دي، افغانان دي، مسلمانان دي، ښه دي چې مړه نه دي. که د مرګ دغه راواخلو، په جلال آباد کې به خدای دې شهادت قبول کړي، 5000 کسان شهیدان لري. ولی هلمند ولایت شل زره شهیدان لري وخت چې شل زره قرباني ورکی او درې زره د معرف شوون کې نه ورکی وخت چې هغه پنځه زره قرباني ورکی څلور زره شوون کې ورکی نو رئیس صاحب جمهور دې د مور اميري چلن نه کوي ویل منډیانو ته دې د معرف د بیبود لپاره د درې زره تنو شوون کو تشکیل په همدغه کال کې ورکی و مینه لای توفي
ډېر زیاته مننه ستنغ زای صاحب
تکل صاحب یو خو باول د افغان صاحب خبرې تایید کوم د ټول مهمه برخه هم ده دوم زما غوښتنه ده چې مرکزی حکومت دی نور هغه وکیل صاحبان ته ډېر احترام لرم چې په مرکز کې دی په ځای کې دی هغه ته دی نور وخت نور کوي چې هغه د کمانډانۍ او د امیرتونو او د ریاستونو واک په واسطه په دې شان واخلي د متوازن انکشاف او عدالت لپاره دی د شفاف حکومت ولې جوړ کړي او د خلکو لپاره دی امن تامین کړي د خلکو اقتصادي منابع او د لپاره دی رشد او د ور کې چې مخکې په غوښنه باندې باسو بس زما دغه نظر دی
ډیره زیاته مننه له خپل میلمنو د هلمند د ولایتي شورا له رئیس عطاوله افغان او له خپل واک جرنالیست او مدني فعال زین الله جلال ستنگزی نه ډیره زیاته مننه کوم چې په دې خبرونه کې برخه واخیسته قدرمن اوریدونکو تاسو د ولایت په ولایت خبرونه له ازادي رادیو اوریده چې پای ته ورسیده تر بیا د خدای په امان
مظلوم
یار دستور گتورا و دزلا بند دستور کورسی از مگران نهیل مند دستور کورسی شدر تراز شم خالی بیان استیا بند دستور کورسی از مگران نهیل مند دستور کورسی از مگران نهیل مند دستور کورسی
نړۍ کې څه تیریږي
اوف ګریټ هپینس فور می دټ نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لورو پاتر امریکا
لغیا
د آسیا تر اوسترالیا
میر ما
سپورټي چکان سونوچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړئ.
ساعت سه بعد از